لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبريږي تر خبرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې وایي راتلونکی کال به د افغانستان هوایي ځواکونه پپ شو ودرو خو خبرونه تر هر څه مخکې قسیم سولم الاوروي
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه د امریکا دفاع وزیر وای هیواد به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ځانته اډه جوړ کړي په جرمني کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانانو له دوی غوښتي چې په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستنېږي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې سوې مسوده تصویب کړه د هم بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل سي چې خپل هدفونو ته ورسیږي اشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره تر خبر وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل تجهیز او په موزش په مشروع په دې ټولو برخو کې
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري د افغانستان ولسمشر په میدان وردګو کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وه هغوی نیول سوي دي او تحقیقات ورڅخه روان دي اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارو ترسره کړي
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو دا وینا ساتو قدر کو عزت کو په عین حال کې ورنه پښتنه کو
د افغانستان ولسمشر د رامنځته سوي پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان وژل سول په جرمني کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستنسي دوی ته ورغلي دي په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل چې لدغه افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ټوله هڅه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي د یوې په تیرو درو میاشتو کې تقریبا 300 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو تقاضه کړې دوی په خپل خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي دلته چې راځي موږ یو لنډه مرکه ورسره کوو یو کلن پاسپورټ ورکوو او بیرته له خیره سره وطن ته ځي د افغانستان سفیر زیاتوي چې اکثره دغه افغانان چې هیواد ته ستنېږي ځوانان دي چارواکي وای په جوزجان کې درې پاتونکوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد کسان تیره شپه د دغه ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش سیمه کې وژل سوي دي وسلوالو طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې سوې مسوده تصویب کړه د شلو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ سوي وو او پر مسوده یې بحث وکړ د مسودې تر تصویبېدو وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل د وی د شورا ټولو اندیشنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو یا د وژنو مخه ونیول سوی یو حکومت ته لاره هواره سي څو د جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي په پریکړه لیک کې ملګر ملتونو غوښتل سوی دی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن معتدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړې دي خبرو ته کښېني پا پر پریکړلی کې د بشار الاسد راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده سوې. په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سره مخالفه دي. مسکو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپای ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لس عراقي سرتیري وژل سول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به څېړنې وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې، خو په ورته وخت کې ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره سوی و. اخو د امریکا ولسمشر د ترکیه له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همدارز یې ورڅخه وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیه تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکښې ترکیې روزونکي وه نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیه ولسمشر د عراق د حکومت د غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق خود مختار سیمې کردستان ته لېږدولی دي او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول سوي دي. دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر 1.5 لګول سوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه شاید راتلونکي دوشنبې په ورځ نهایي سي. دغه بندیزونه لومړی ځل تیر کال وروسته تر دې پر روسیې ولګول سول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې په غیرقانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې ژمنه وکړه چې راتلونکي کال به د افغانستان هوایي ځواکونه تمویل کړي. آشتن کارتر هم درځو ویل چې پری بنشتي چې القاعده یا طالبان په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي.
They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر وو چې په خوست کې چارواکي د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په برخه کې پر فوایدامي وزارت اعتراض لري.
د فوایدامي له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
په پکتیا کې بیا د ولایتي شورا غړیو د ولایت چارواکي تورن کړي چې اداري فساد ورسره زیات شوی. د پاکستان د پوز په وینا به واوري چې په هوایی بمباری کې تر شلو د ډیرو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
کیدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي یا هم د شپې د وخته ود کېږي نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او تیر ورځې په جلال آباد کې د افغانستان د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره په یوې خبرې غونډه کې وویل چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو کله به هم هغوی ته اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. شاه محمود شینواری دې خبرې غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
د امریکای دفاع وزیر د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزی سره تر لیدنې وروسته په یوې خبرې ناسته کې ویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
The Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary, underscore that this is a tough
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dui la para dawamdar pati ki dil khatar dai da yow rahbar shwi jagra da cha al-Qaeda aw nur groupuna hasa ke wich de khul palet saha para khakri po mug da dui parwan di pura cham tuwali ni wale aw his kala bi ijaza war na kru ch ningrahar ya da Afghanistan nur simi de khul palet markaz badal ikri
We will be prepared to do that. They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
د امریکای دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه وویل تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز کولو او ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده دا رنګه نوموړي افغان ولست ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي
So US forces are helping Afghan forces from the air not as much as in the
America is wakuna ba da afghan wakuna sara da talim pa barkha ki hamkar wi aw da zamug da plan yow barkha hum da cha afghan wakuna da wartya walari chi pakhpala da khpal hewa difa wakri aw pa bala barkha ki bazmu kar da wi cha afghan hawai zwa kuruzu tar so pratun ki kal ki afghanistan yow qawi hawai zwa kulari
where is now underway and will be completed over the next year or so why doing that so important So Afghanistan will have its own sovereign air force.
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزی د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته غټورو باله او وی ویل لنموري سره پر زینو مهمو مسایلو خبري وکړي
دفاع وزیر سره خبري پی وکړي هغه دا وی چې څنګه کې د لایسي سي د افغانستان امنیتی پوزونه نور هم تقویه سي سي د دې جوګه سي خپل کار خپل سرته ورسي افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي کله نور جایونه مخته خطر او تهدید را نسي نو په دې برخه کې هم د نگراهار د خلکو وختنه هم همدا و سه باید هر هرخیز همکاری وسی قاطع مبارزه وسی او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړسی زه ډیر زیات هلمن یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سی
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9800 ځواکونه موجود وي او له هغه وروسته به دا شمیر 15500 تر اخته شي
ازادي رادیو لوونه ترو
واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل تازه غنه کې لیکي چې د طالبانو د بریټونو لزیاتې دو سره د افغانستان پر ولسمشر د هغه د پاکستان پر تګلارې انتقادونه زیات شول د رسپانه په وینا انتقاد کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د ورستي سفر پر مهال له پاکستان سره اړیکې شکړل رسپانه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه د دې بهیر له درې دو سره تر انتقاد لاندې راغی ځکه چې یو لورته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا دې خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول بل لورته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول خو د واشنگتن پوسټ رسپانه په وینا د ولسمشر اشرف غنی ملاتړی وای که څه هم ولسمشر ستومانه شوی خوشمند دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستی دي چې خپل کورونه او هیواد پریږدي د ولسمشر اشرف غنی یو سلاکار واشنگتن پوسټ رسپانه ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غنی په دې باور دی چې د سوری د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکاري پرته بل لار نشته د دې سلاکار په باور اشرف غنی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي واشنگتن پوسټ وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړ په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوې جګړې کې ډیر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې وی عادلانه سولې ته ورسی شو بل لورته سترات فور کامنټری خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکي چې سولې په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکنه نه ده د خبرونې په وینا په افغانستان کې یو استلاش ته چې صبر تریخ دی خو نتیجه خوښه ده د خبرونه په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوې دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کیږي چې لدې سره یو لورته د طالبانو په خپل منځ کې سولې ګرانه ده او بل اړخته د افغانستان د سولې عمومي په هیرته زیان اړوي ځکه چې حکومت باید له بیلابیلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي د خبرونه په باور شایي د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي سترات فور کامنټری خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بیلابیلو ډلو سره د خبرو سنځي یو مسأله له پاکستان سره دوستي بلستونځه او د شو حکومتولۍ رامنځته کول بلستونځه چې په کار د ولسمشر اشرف غنی د دې ټولو لپاره هڅه وکړي د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف خبري شای یو مثبت ګام وي، خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شای په دې سادګۍ هم لمنځه ولاړه نشي. د خبرونې په باور په بیلابیلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکي ته تشکاري. د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی؟ په دې موضوع نن د مازیګر له دریو تر پنځو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا د حراست او ثبات د شورا د ایجاد مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حراست او ثبات په نوم د نوې شورا د جوړېدو اغیزو او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ګټو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا له جوړېدو سره سم وویل چې اصلاح غوښتونکې ده او د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک د یو شمېر مادو پر نه عملي کېدو یې کلک انتقادونه وکړل. په سر مقاله کې راغلي چې دغه شورا د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو او د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه هم کړې، خو د لیکوال په خبره دغه شورا هغه وخت مؤثریت پیدا کولی شي چې د ملي وحدت حکومت مشران دې ته وهڅوي چې تر خپل منځه شوی تفاهم عملي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي که داسې ونه شي د دغه شورا جوړېدل به یو سیاسي حرکت وي او هدف به یې د امتیاز ترلاسه کول او پر حکومت د خپلو غوښتنو په هدف فشار اچول وي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د تیر حکومت ځینو غړو او سیاسي مشرانو د حراست په نوم نوې شورا جوړه کړه، په مطلب کې د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله لیکل شوی چې ویلي دي د دغه شورا جوړېدل موقتی نه بلکې په راتلونکو څلورو کلونو کې به ګټور پروګرامونه ولري. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې دغه شورا د کمزوري حکومت له امله رامنځته شوی او د شورا غړي لو ولسواکۍ څخه شخصي ګټې ترلاسه کوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د دې لامل شي چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ د ترانزیت ستونزې هوارې شي. سرخط خپلواکۍ ورځپاڼې هم د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب اخیستو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه سازمان دنده لري چې د غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اختلافات حل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې له دې سره به په افغانستان کې پانګونه هم زیاته شي او یاد سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړي چې خپل سوداګریز قوانین په نړیوال معیار برابر کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان د تیرې پنځشنبې په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ او د مطلب لیکوال ویلي چې د جنگ ځپلې افغانستان لپاره دا یو تاریخي شیبه ده او اقتصاد به ورسره پیاوړی شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په هند کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو او د زیمبابوي تر 19 کلنو د کمکیو لوبغاړو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. تر اوسه پورې په دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم څلورم ور روان دی. افغانستان بیټنګ کوي او په 3.4 ورونو کې تر اوسه پورې 15 منډې جوړې کړې دي. وړاندې به په خپرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړم. خوست به خوست مخه کړو. د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو په خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوي سړک کارونه نیمګړی وبلل او د فواید عامید وزیر لخوا په کابل کې د دې سړک پرانستنه ناسمه وبلله. دوی پر وزیر شخ وکړ چې په اول ګام کې د سړک نیمګړی برخې بشپړې کړي او وروسته د خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانستنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیا ورفه او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي تر څو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنی نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خوست د فائدہ میں پوزارت باندھے غک کوي چې د دغه سړک د پاره دی او مسلکی هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي، هغه د رفع شي، هغه نو وروسته دی بیا دلته د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای د غلوې پروژه افتتاح کی.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګردي سړک بې کیفیته جوړېدل بېمانه وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګ ورو تک بخیزوت دی، د دې بې کیفیته لارې
یاد دیوی د خوست ګردي سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولسی زولان دی د رغون چاره پیل شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردي سړک په دې سور او اوږدوالی په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابیږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
له خوست پکتیا ته ورځو و موریدل. البته چې د خوست او پکتیا ترمنځ په جوړ شوي سړک باندې په خوست کې یو شمېر اعتراض لري چې د دې سړک کیفیت سم نه دی، خو د پکتیا دننه بیا د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر مدني ټولنو استازو تیر ورځ یو غونډه لرله. دوی په ولایت کې پر اداري فساد او کمزوري ټینګار وکړ او ویل چې په دغه ولایت کې اداري فساد موجود دی او د ولایت اداره کمزوري ده. د دوی په وینا دوی د ستونزو د هواري لپاره له مرکزي حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه داود تپان یو تفصیلي راپور لګردې سلري.
د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې په ولایتي اداره کې د فساد زیاتېدو او ادارې کمزوري تورونه پورې کړل او په مرکزي حکومت یې د اصلاحاتو او راتلونکو پیښیدونکو ستونزو د مخنیوي غږ وکړ. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د خبري ناستې ته ولایتي اداره په بې کفایتۍ تورونه کړه. ویل په دې ولایت کې فساد دوه برابر زیات شوی دی.
اداره شوړېدلې ده، اداره کې ظرفیت نشته، اداره کې ټول خلک خپل سری دي، فساد دوه برابر شوی ده. زمونږ ځوانان په مناسب بستونو کې پکتیا کې د مقررو ځای نه لري، نوې ادارې پراتک سره قراردادونه اعلان کیږي نه. هغه قرارداد مثلا یو څه باندې 10% پیسې لګیږي یا مثلا 10 میلیونه پ لګیږي، هغه ته 40 میلیونه پیسې منظور کیږي او هغه څه چې یو نفر ایجابي چې باید هغه کې امضا وکړي ولې هغه نه کوي، بل چاته مسؤلیت سپاري. د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت لازم تصمیم ونیسي که چېرته خدای ناخواسته زمونږ خبرې باندې دوی اقدام ونه کړي، پکتیاوالو به مدني حرکت شروع کړي او حتی تر مرکز پورې به دا لړۍ دوام ولري.
نوموړي زیاته کړه چې که دغه حالت دوام وکړي ښایي ولس له نورو لویو ستونزو او ننګونو سره مخ شي او د دغو پیښیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره په کار ده مرکزي حکومت پکتیا ته توجه زیاته کړي. یو ځل بیا محمد رحمان قادری.
د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت د رسیدګي وکړي او د موږ آواز واوري تر څو د موږ آواز ته مثبت ځواب وي او په اداره کې لازم تغیرات راسي.
د دې خبري ناستې نورو ګډونوالو هم په اداره د کمزوري تورونه پورې کړل. ویل چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې فساد او اداري ستونزې زیاتېږي او د مخنیوي لپاره یې عاجل اقدام پکار دی. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال خیسته جان هدي وویل
قراردادونو په ارتباط مونږ ښې بېلګې لرو. مونږ هغه معلومات چې مونږ حاصل کړي دي په جانخیلو د امنی قمندانۍ تعمیر چې تقریبا 1.5 میلیونه شوی دی، تقریبا 15 تخونه دي، 14 تخونه دي. مونږ کولای شو چې په دې باندې په جانخیلو کوی کمپلیکس جوړ کړو. همدارنګه په پټان کې د ګمرک اړوند مدیریت 14 تخونه تعمیر چی جوړیږي تقریبا 9 ملیون قرارداد شوی مونږ کولای شو مونږ د ادارې د جناب ولی سره ډاډ ورکو چې ځوانان شته دي چې په دې 300 باندې د تعمیر ترڅنګ د تشریح ګودامونه جوړ کو چې دا به د پکتیا د ګردیز پټان لارې په ترانزیت کې یو ستر لسته راوړنه او ستر ملا تړل وي همدارنګ په مستوپیت کې چې د انپوش قرارداد په 15 ملیون شوی دی تقریبا 100,000 ډالر سره سمون خوري مونږ په 100,000 ډالر باندې کولای شو چې د مستوپیت لپاره یو نوی ودانۍ جوړ کړو مونږ غوښتنه هم ده چې ولې د تدارکاتو کمیسیون د انپوش لپاره په 15 ملیون یو پروژه په تصویب رسوي همدارنګه شپږ اتاقه تعمیر ولې په 90 ملیون باندې په قرارداد رسوي
احدی دا هم ویل چې ولایتي اداره د فساد مخه ډب کړي او کچېرې دوی د فساد مخه ونه نیسي پکتیا ولسونه په لویه کچه له مرکزي حکومت په دې ولایت کې د اصلاحاتو جدي غوښتنه وکړي د پکتیا مدني ټولنو په استازولۍ په یاد خبري ناسته کې سید جمال الدین اسب خیل وویل په ولایت کې شته فساد او اداري کمزوري په دې اړ کړل چې خپل غږ مرکزي ادارې ته د خبري ناستې له لارې ورورسوي او کچېرې مرکزي حکومت غږ وانه وري دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي
حکومتداري خرابه شوې ده فساد زیات شوی دی هغه د لویو او مهمو پروژو کار لکه د مامورینو کارته دی او د مچلغو بند پروژه دی او همدارنګه نورې پروژې دي لکه د ګردیز او د پټان ترمنځ غځېدلی سړک د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي دلته یوازې زمونږ والي صاحب ډیر وخت بې ګټو بې مورده غونډو باندې تیروي مونږ په مرکزی حکومت غږ کوو کچیرې د پکتیاوالو غږ یې وانه وریدو او په راتلونکي کې کومه ستونزه رامنځته شوه نو دغه مسؤلیت به د مرکزی دولت پر غاړه وي د حکومت او د ولس ترمنځ ورځ تر بلې واټن زیاتیږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي
نوموړي دا موویل په دې ولایت کې د شته ستونزو د هوارۍ په موخه یې د ولایت مقام ته په وارونو وارونو سپارښتنې کړي دي خو لا یې هم کوم ښکاره اقدام نه دی لیدلی نو ځکه خپل غږ د خبري ناستې له مخې مطرح کوي د دې خبري ناستې د را شو یو ستونزو پاړه مو د پکتیا ولایت ویان نقیب احمد اتل نظر مو پخته هغه د دې خبري ناستې مطرح شوې خبرې رد کړ او سرګند کړ چې دوی له پیله د شفافیت شعار ورکړی دی
ما وره چې د اسناد به دوی چې په لاس لري باید د دې مخ کې لغښ ولایت مقام سره شریک شي وي مو غو چې کوم قراردادونه مو وره چې یا د ولایت مقام د رهبری لاندې چې کیږي پاره چې مون یوازینه شی چې مون شفافیت تجمنی ورزمون شوارم د لوبري کرنم دغه د ولایت مقام شوارم دا په خپل د والی صاحب چې کډوالو او بل څه نه د شوای شي مون ته پلاس نه دی راځي یا نه دی رسیدلی کېږي چې دغه قراردادونه مالوري یا مرکز کې شوی او بیا د غیر دغه مراحل تای شوی
نو موړی دا مول چې په اداره کې ډول ستونزې لري او په خبره د افرادو نظر د ولس په اراده کې تغییر نشي راوستلای یو ځل بیا اتل
او مور دې کارونو قضاوت یوازې ولس کولای شي زه فکر کوم څو محدود اشخاص کله خبره کوي دا د خپل شخصي نظر د غوړي نظر د احترام سره خو د ولس په خپل پوشي او دغه کارونه یاد دغه
دا پکتیا ولایتي شورا مدني فعالان او اوسیدونکي دغه خبري ناست په داسې مهال ورغواړي چې په تیر کال کې د دوی په خبره په پکتیا کې څه ډول لویه پروژه نه ده پلی شوې او رستر بلې په اداره کې د بې کفایتۍ او په ملکي او نظامی ادارو کې د نامغږۍ تورونه زیاتېږي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
مولوی حاجی محمد لیکي د حراست او ثبات ټولنه د افغانستان لپاره زهر ده قاری محمد مدنی د نورستان لوامه لیکلي د افغان حکومت باید ژر تر ژره د سولې عملی ګټوري خبري پیل کړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ک طالبان سولې غواړي نو باید اوربند اعلان کړي او جنگ بس کړي خادم نورزای لفرالی کی د پخوانیو مجاهدونو اعتراضونه د خپل شخصي ګټو لپاره دي د ملت غم نه لري شاهد الله د ننګرهار لکوټ ولسوالی لیکلی دي په کوټ ولسوالی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هله ده چې چارواکي پام ورته وکړي میرویس پراستولې سمس کې لیکلی دي د هلمند حکومتي ځواکونو د خانشین ولسوالی ل طالبانو څخه بیرته ونیوله غورځنګ له لوګر لیکي د سرخاب د بند اوبه په بیرحمۍ اس مصرفی شي چارواکي باید جدي پاملرنه ورته وکړي مسلم طاقت راستول سمس کلی کلی کوم شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړ شوې ده، دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پرې بنشتي چې په دې یو بل نوم د افغانستان خلک وځوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک لیکلی دی له هلمند د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوې وه د دوی د شخصي ګټې لپاره وه. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستانه لیکلی دی د سیاف جوړ شوی ائتلاف به هیڅ مثبت تمام نشي، بغیر له منفي او حتی ګمان کوم چې سرخوژی به دولت ته جوړ کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا نه لیکلی دی د څمکنیو په عالي لیسه کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه نشته، د پوهنې ریاست یې باید غم وخوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر افغانستان ته د سفر پر مهال په ننګرهار کې ویل القاعده او نور تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو په خبره یې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل سي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوان سره د لیدو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګو له خلکو بخښنه وغوښته. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستانه سي دوی ته ورغلي دي. د ملګر ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري وژل شول. د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. او د اروپای ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځول.
مخکې تر دې چې پاکستان ته ورشو د کرکټ د لوبې نه مو خبر کړم. د افغانستان او زیمبابوې د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه دغه اوس په هند کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی د افغانستان نه دی سوځېدلی. په اوسط حساب د افغانستان د ټیم نمرې په یو اوور کې تر اوسه پورې 4.29 دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنګیال وټکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې تر شلو ډېر وسلوال وژلي او نږدې نیمایي هم دومره ټپیان کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو له خبریاله اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیسو سیمه په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیسو نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼه همدارس کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځای سرچینې د نوم ناخستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش میرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیسو سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې افغان پولیسو سیمه د شمالي وزیرستان او همداراسته همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شوي، خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان وژل. پوځي مقاماتو تېره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونه ورده چې په دغه یادو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم لکونه خلک بے کوره شوه او همدارس دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لامل یې لا تر دې مخ په لوکو ځای سرچینو د پوځ دی دا او پخلې نه دی کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خپري شي او بیا د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اروپای کمیسیون مشر وای اروپای اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجل لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډمهاله پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي، خو په بروکسل کې سرچینې وایي چې په دې اړه به ستونزې راپیدا شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لری کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لری کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. کچیر دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیې هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2018 کال کې به چې دوه اونۍ پایل ته پاتې دي د دوه درې وړو هیوادونو اتباع اروپایي اتحادیې ته له ویزو پرته سفر کولای سي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو خایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینه وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لری کولو دغه غوښتنه ومني، د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لری شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي. خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړه باندې تاثیر نشي کولای. په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنۍ بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړه باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزه ورڅخه لري کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون د وړاندیز او ریپورتونه ډیر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخځو. د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون ریپورتونه د تیر چهارشنبه په ورځ وروسته له دې خبرو سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام نجسا په وړاندې کوي. خو د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د افغانستان او زیمبابوي د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. اتم اوور روان دی. افغانستان بیټینګ کوي. تر اوسه پورې 38 منډې جوړې کړې دي. افغانستان دغه اوس شیبه مخکې د افغانستان لوبغاړي حضرت الله څلور منډې واخیستې. وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بی خوبی او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 140 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خوشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بی خوبی د بدحلقې بې فکرۍ او د یوې خبرې د ژر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینوارې را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته،
صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم مننه تاسو
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې بار وشو دی ته چې جوار خفغان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلې شو؟
جوار خفغان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ په خفغان وغړي موږ جوار خفغان ناروغي باندې د ژوند پوګدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند پوګدو کې خفغان تجربه کوي د ځینې رواني ټولنیز ستونزو د کبله، که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي. یعنی رواني ټولنیز ستونزو هدف څه شی دی؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زمونږ روان متاثره کوي. مخکې پوښتنه مراله چې روان څه شی دی یا ذهن. رواني روان نه هدف زمونږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالۍ زی ته مونږ لاړ شو خوشحاله کیږي انسانان، که چرته د خفګان زی خفه کیږي چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي، دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار مختلف فکرونه کوي په مختلفو وختونو کې، تصمیم نیسي، تصمیم نیونه د هغې په اړوند ډیره مهمه ده. بل د روان نه هدف زمونږ شناخت یا پیژنګولۍ، چې مونږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي حافظې پاړون باندې یا تمرکز لرو په خبره، دا پیژنګولۍ پورې اړه لري. او زمونږ هغه ورپسې زمونږ رفتار دی چې مونږ د دغې په د زمونږ د احساساتو په نتیجه کې، مونږ زمونږ د درک په نتیجه کې، زمونږ د فکر په نتیجه کې، زمونږ تصمیمنو او پیژنګلو په نتیجه کې بعد هغې نه مونږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیزې ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي زمونږ روان متاثره کوي. یعنی زمونږ احساسات متاثره کوي، زمونږ فکر متاثره کوي، زمونږ دغه متاثره کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفغان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیز ستونزې ډېرې دي. رواني ټولنیز ستونزې کومې ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې زمونږ دغه حالات زمونږ فکر زمونږ احساسات متاثره کوي؟ لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا یو رواني ټولنیز ستونزه ده چې دا ډېره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه، بې امنی، دا هم زمونږ ستاسو روان متاثره کوي. بې اقتصادي ستونزې دي، یا زمونږ هغه بد عنانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله، سیلابونه، دا هم. یعنی دغه هغه رواني ټولنیزې ستونزې چې زمونږ روان متاثره کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفغان انسان ته رامنځته کوي چې دا یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفغان موږ که چیرته مشخص اعراض د ژور خفغان چې موږ تاسو په بحث وکړوسته، هغه اعراض که چیرته لکه زړه تنګوالی هر ورځ د انسان لپاره موجود وي.
ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه به وروسته راشو. اکبری له هرات نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې زه بی خوابه یم، د شپې داسې د پښو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس می حالات سره دای بل کم سی بس خوب می رایټ سی کنه.
خا اکبری ورور خو د هرات نه تماس نیول او د خپل د خوب ستونزو په اړوند باندې ویلي. د ژور خفغان ناروغي یو عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې وروسته مونږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګړو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کېږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کېدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساته اته ساته مګر بعد د هغې نم چې پاڅېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته اوده کېږي، نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینې کار کوي، پارټ ټایم کار د شپې د خوانه وي، دا هم چې د شپې د ورځې خوانه به خوب نه ورزي، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي. خو یو عرض د چې ډېر د خوب ستونزې مختلفو حالاتو کې پیدا کیږي، کېدای شي ځان ته د خوب ستونزې وي، نور یو ناروغي په موجودیت نه وي، دې ته ابتدایي د خوب ستونزې وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نه وي چې د خوب ستونزې شخص ولري. خو د رواني ناروغیو په منځ کې رامنځته کېدو کې هم د خوب ستونزې ډېرې عامې دي چې رامنځته کیږي، چې په هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. بل د جسمي ناروغیو په بیس کې، لکه جسمي ناروغۍ زموږ هدف دا دی مالاریا شي، مورقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورځي، یعنی د جسمي ناروغۍ په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم بې خوبي رامنځته کیږي، علت باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډیر زیات مننه غلې صافي سلام پر تاسو باندې تاسو درانه ډاکټر باندې ډاکټر سمفرم باندې خپل حاضر تسلیم
علیکم سلام مهرباني وکړئ
مهرباني غلي ډیر زیات تشويش د دې عامل ګرځي د ډاکټر صافي ډاکټر انسانان د شپې تر ډیره هغه کټنیوي فکرونه وي مثلا ځینې انسانان د روزمره د فکر سره وي هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي زیات فکر کوي د دې تر ډیره پورې مثلا خوب نه ورته راځي او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کیږي علاج به یې کوي بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا د درسونو په روان بهیر کې دوی فقط ازموینې شپه باندې زیات کوشش کوي چې درس وایي آیا د بې خوبۍ تر څنګ انسان که په یوه شپه باندې مشخصا د ډیرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج راتللی شي آیا دغه بوج په کومه تکلیف باندې بدلېدلی شي انسان په کار څونه په کار ده چې باید دی د شپې تر څونه وخت پورې مطالعه وکړي او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مریضي بدله نه شي او دغه بې خوبي ورته یو عادت وګرځيږي هغه به څونه وخت د مطالعه وخت دی مننه
ډیره زیاته مننه اساسي مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
مخکې ما ویلې صافی صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجوده وي لکه ورور ویلې د شپې د خوانه تشويش کوي دغه تشويش هیڅ کله مونږ نشو ویلې چې یو نخه منګو ویو چې یو عرز د مرز وی دا هیڅ کله نشي کېږي ځکه تشويش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي کچرته د کور کې ستونزې وي کورنۍ جنجال وی تاسو فکر وکئ په هغه شپه هیڅ کوم کور کې خوب نه کوي تاسو فکر وکئ په هغه شپه اشتها نه وي د خلکو ټول آرام ناست وي غږ په بد لګي یعنی د رواني ټونز ستونزې د کبل هم رامنځته کیږي او د رواني ناروغي د کبل هم رامنځته کیږي دا به ډیره سخت وي چې سړی صرف د یو ارس په اړه باندې وي لکه مخکې ما ویل چې د خوب ستونزې کېدای شي بدون د کمیلت نه ناروغي وي کوم وخت کې مونږ ویل شو چې یو کس د خوب ستونزې لري کچرته په هفته کې دریش پی یو انسان تا نورمال خوب ور نشی نورمال خوب چروسته مونږ تاسو تشریکو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالات دوام وکي یعنی هر هفته کې درې ورځې په یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونی وي بعد دغه مونږ ویل شو د خوب ستونزه ده یعنی مخکې دغه مونږ که چرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاش کې خوب ور نشی دا یو عام حالت دی ټول انسانان دې سره مخ کیږي ځکه رواني ټولنیز ستونزې دې باعث کیږي چې انسان خوب خراب کی د شپې د خانه نو بل خبره چورو روکړه لا تشويشونه عام ډول سره موږ ورته د استرابي ناروغي ویو ډیر ډولونه دي یو نو ډیر چې عام ده خصوصا زمونږ په خويندو کې سعودي موږ ورته ویو سعودي کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړوند د ځان پاړوند او د ټولنې پاړوند ډیر تشويش لري هغه شینه چې ډیر واړوي ډیر غټ ورته ښکاری لکه یو مثال در تلندر ته د کورنه په نورمال ډول سره ټول خلک به د کورنه لاړ شي څوک مکتب ته ځي څوک وظیفو ته ځي خو ځینې میندې زمونږ کور کې چې ناس وي په دې اړوند ډیر تشویش کې چې ولا دا موټر ونه وي دا خدای نه خواسته کوم واقعې ورته ونی شي باوجود دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي دغه دی چې د انسان هغه سعودي حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي خو دې سره نور اراز وی لکه به دې خلکو سره جسمي دردونه وي خصوصا د ولو دردونه ور سره ډیر وي د عضلاتو دردونه ور سره ډیر وي ډیر تشويشي وي د خولې وچواله ور سره وي او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ور سره وي اشتیا نه وي د معدې ستونزې ور سره ډیر وي اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د اچ پایلوري یا د معدې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي او د خوب ستونزې ور سره وي نو که چرته مجموعه د څو اراضو موجوده وي بعد هغه نه موږ ویل شو چې دا رواني ناروغي ده یعنی یو ارز نشي کېدای چې دا مرز وي ځکه د مختلفو فکتورونو د کبله رامنځته کیږي
السلام علیکم خوږه تاسو ډاکټر صاحب سلام او کرامات احترام
علیکم سلام
غواړم ډاکټر صاحب چې خو برکې ودی ما خو بر اکثر چې په خو ده د ورځې یو ساعت زی سرات ونه کوم د شپې ته به دوه جماعتو خو نه راځي او که د ورځې سرات وکم د یو ساعت لپاره بس د شپې نه به چې څنګه پیغام دې چې خو راځي دا به هیڅ کې کته معلومات راکړي
bale
خا مهرباني ډاکټر صاحب
د خوب پاړون به فکر کوم ژور خفغان پاتې شو د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې حالات د خوب ناروغي نه ده یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما وونه تو ساتو خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چرته زه شپږ ساعته خوب وکم نورمال یم، دا د هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري. ځینې حالات وایي چې زه نهه ساعته خوب وکم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکي، هغې ته ځینې اعراض رامنځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پریوزمه لس ساعته خوب کوم بعد خوب مینو پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزه کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او هم چنانې ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي و ساعته، مګر هم سحر پاڅیږي وایي چې زه ډیر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده. ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅیږي نورمال وي، احساس یې نورمال وي، فکر یې نورمال وي او د بد احساس ونه لري، نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنی څونه تر څو ساعتو پورې باید انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې،
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اووه ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلي، ځینې خلک راځي داسې وایي زه پنځه ساعته خوب وکم زه نورمال یم، د هغې دپاره دا نورمال حالت دی. ځینې خلک وایي زه اته ساعته خوب وکم نورمال یم بعد دغه. یعنی اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي، خو ځینې خلک که شپږ ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم، دا د خوب ستونزه نه ده، یو نورمال حالت دی.
ډېره زیاته مننه عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی. السلام علیکم. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
بلې بلې، که چرته د نورو حالاتو په اړه عبدالرحیم وره، تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لرئ څومره موده وشوله؟ یو دویم دا غیر د دینه نورې کومې ستونزې دي د پاره چې د دې باعث کیږي ستاسو خوب خراب کی؟
دغه خبر مې دا ډاکټر صاحب فشار مې جګېږي، تاور د اول په چې ګډه سم خوب نه راځي، سره یې والا چې ګډه سم خوب راځي.
څومره موده وشو تاسو دا ستونزه؟
دا دوه کاله کې
سانشو. غیر د دینه چې د خوب ستونزه لرئ نورې ستونزې نشته؟ لکه زړه تنګوالی ورسره وي، د اشتها کموالی وي، سردرد وي، ځان درد وي، نورې کومې ستونزې شته؟ یا ډېر تشویش وي د ځینو حالاتو په اړوند باندې چې د دې باعث کیږي ستاسو خوب خراب کی؟ دوه کاله وشو دا ستونزه تاسو لرئ، داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ؟ یو هفته کې داسې ویلی شي هره شپه داسې هسته یې؟ هغه
هره شپه ده چې کار وکړ هسته یم، خو بېسه خوب نه راځي، چې وسه مې کې بدل نه ارام خوب
کولی. صحیح شو.
مننه لدوی، مهرباني.
عبدالرحیم ورور ته به زه دغه رواني دغه ډېر ستونزمن وي چې سړی مشکل سره په لږ وخت کې سړی ډېر پوښتنو ته وشي کړی چې د هغې نه ډېر شی نه واخلي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلې چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کبله رامنځته کیږي نه، لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلفې رواني ناروغۍ دي چې خوب ستونزې رامنځته کیږي، لکه ژور خفګان، ویره، استرابات یا نورې رواني شدید رواني ناروغۍ دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کیږي د خوب ستونزې. همدارنګه خپله خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نورې ستونزې نه وي هم رامنځته کیږي، چې دته پرایمري سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کیږي، لکه مخکې چې تعریف کې ویلې. هم د جسمي ناروغیو د کبله رامنځته کیږي، د موریقي د کبله، د ملاریا د کبله، یا همدارنګه د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کیږي. چې زموږ په ټولنه کې رواني ټولنیزې ستونزې ډېرې عامې دي، مخکې مې یادوري وکړه کمی ستونزې په عام ډول زموږ او ستاسو په ټولنه کې موجود دي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا خو ډېر عام دی خصوصا په کورنیو کې. که چرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي، که هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ وي یا د زوی او د پلار ترمنځ وي، د کور ټول غړي متاثره کوي. په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورزی یا حتی ډوډۍ نه خوري اشتهای خرابېږي، یعنی رواني ټولنیز ستونزې هم د دې باعث کیږي. یا بی امنیتی د شپې خوانه ام نه وي نو هیڅ کله انسان ته خوب نه ورزی. یعنی دې نه معلومیږي چې رواني ټولنیز ستونزې مستقیما د خوب خرابوالي کې رول لري، خو دا مرض نشي کېدی، ځکه هغه وخت کې موږ ورته مرض ویلی شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نه وي او سړی ته خوب ورنشي. نو د یو شخص، زه عبدالرحیم ورور ته داسې ویم که چرته د یو رواني متخصص سره مشوره وکړي، ځکه کیدای شي چې ځینې جسمي ناروغۍ ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي، یا کیدای شي ځینې رواني ناروغۍ وي چا به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه اراضو، ځکه یو اراض مرض نشي کېدی، څو اراضه یې جمع کیږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت به مختل کړي. بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چرته یو کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به د خوب ستونزه وي. د خوب ستونزه مخکې ما ویلی، هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص درې ورځې یا دوه ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي، موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده. یا که د ناروغۍ د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عارضې خوب دی، د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
خادم نورزه یم، د فرات زما سلامونه او نیکې هیلې تا او ډاکټر صاحب اورېدونکو ته ومنه.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده، یو سړی په خپل ځان یا په خپل کور کورنۍ په غړې باندې دا څنګه پوهېږي چې دا رواني ناروغي لري؟ او دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د څنګه مرتداوي کول غواړي؟ او بل د یو سالم صورت لپاره د سالم انسان لپاره په شوارو کې څومره خوب ضروري دی؟ دا هم پوښتنه ده.
خادم ورو خو ډېرې ښه پوښتنې وکړې. باید څنګه وپېژنو عامې رواني ناروغۍ؟ عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډېر عام وي. عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډېر عام رواني ناروغۍ ده. حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس WHO کومه سروې کړې ده، داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې، په هغې کې 2030 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې. خو بیا دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري که د افغانستان په دې دا دی کې بیا ژور خفګان دویمه او درېمه درجه کې راځي، ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دی نه. نو دې نه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي. هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي، یو د هغې څخه ژور خفګان دی، دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ او تاسو که به دغه وپې به بحث وکړو، ځکه دا هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو. موږ فرض مثال د ژور خفګان اراز نښې نښانې څنګه موږ پیژنو؟ اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغیو څخه، د جسمي اراز څخه ډېر سر درد، ځان درد، د ملا درد، دې څخه ډېر ځورېږي. ورسره زړه تنګوالی لري. زړه تنګوالی څنګه وي؟ هره ورځ وایي زړه مې تنګ وي، او زړه تنګوالی مې دومره هره ورځ وي او په اکثره ورځ کې وي. یعنی که چرته د یو د خوشحالۍ ځای ته هم لاړ شي خوشحالیږي نه، زړه خفه وي. بل ورځني کارونه فعالیتونه خوند نه ورکوي، که کار کوي تنې خوند نه وړي، یعنی بې لذته وي ورته. بل سهار چې پاڅېږي ځان د کم انرژۍ احساس کوي، نو د کور کارونه اکثره ترې نه پاتې وي که خویندې وي زمونږ. که دفتر کې کار کوي نو سبی چې پاڅېږي اوف وي بیا به زما دفتر ته، یعنی دومره ستړتیا احساس کوي. ورسره ناامیدۍ احساس رامنځته کیږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کیږي. وروسته د خوب ستونزې رامنځته کیږي، دا په اشتها باندې تاثیر کوي، د اشتها ستونزې رامنځته کیږي. د هغې نه وروسته حافظه د منځه ځي، اکثره یادښت مې وایي کم شوی دی. یعنی دغه اراض که چرته په یو یاد ځان وژنې فکرونه بیا وروسته پیدا کیږي چې انسان دا بیا شدید حالت دی. دغه حالات که چرته په یو شخص کې وي، د یو ژور خفګان ناروغي ده، که د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړو موږ ورته ژور خفګان ویو، او د انسان ورځني کارونه مختل کړي بیا موږ ورته ژور خفګان ویو. د ژور خفګان په منځته راتګ کې مختلف عوامل رول لري. یعنی یو عامل نشي کېدی چې مرض رامنځته کړي. اول بیولوژیکي فکتورونه دي. بیولوژیکي فکتورونه لکه ځینې درمل دي چې هغه په ډېر مودې دپاره انسانان استعمال کېدی دې سبب کېږي.